رزی موینیت ویان اسدلا یادگاری ازادی راډیو تول له نشئی مواد سره د مبارزی زنګړو پولیسو د تلاشی پر مهال 421 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول چې 9 کیلوګرامه هیروین او 392 کیلوګرامه چرستی په پام کې د چې دا نشئی مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منلی چې غوښتلی دا نشئی مواد د بهرنیو قاچاقونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر 1 کیلو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. په دې نشئی موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 195 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشئی موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندلې او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو نږدې 2000 نشئی ګولۍ ونیولې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار کې 2 تنه له 2 میاشتو راهیسې څارل چې اخیر د روان شمسی کال د سور د میاشتې پر 14 نېټه د کابل ښار په اتم ناحیه کې له 1945 ټابلیټ کا نومي نشئی ګولیو سره ونیول. د 2 نفرو له 2 میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشئی ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې و چې دا کریسټال له هیواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه نور هم د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د ساشون آزاد کښت میشه او هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را بلی بازی تاریخ بدست میارن که در چندی تا تجربه شده.
په غزنی ولایت کې سږ کال بیا بزګر د بګنو د کښت لپاره چمتووالی نیسي.
د کال پیل ده، بزګران بیا هڅه کوي تر څو نور خلک دې ته مجبوره کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکې ورچ په اجاره واخلي او چرس ورباندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو 2 کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. مګر د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویلې دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چرت وها خامخا یو لاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس مې یو خبره را په یاد شوه. زه قانع کولای شم چې ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولای شي؟
څنګه قانع کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگیالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیتي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سش کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې وړاندې کوي.
سکل بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامنه سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سکل په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قومندانی وین ثنا الله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې سکل بزګرو تر پخوا لږ کوکنار کړل دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرد و به نتیجه
په بدخشان ولایت کې سش کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کړل سوی دي. دلیل یې دا دی چې ټول لارې تړل سوی، خلک بې وزله سوی او تریاک ارزانه سوی دي. پخوا به د یو کیلو ګرام تریاکو بیه 8000 افغانۍ وه، خو اوس دا بیه 200 افغانۍ ته راټیټه سوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چا ته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل شوي هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغو ناامنو سیمو کې کرل شوي چې د طالبانو بهرنیو جنګیالیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثره د طالبانو او دولت نورو وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تېرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
ښاغلی مجددي باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده، د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولی چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. وس غزنی ولایت ته زو ادب بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سرش کل بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان له نور ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګ کوي. ګټه یې دوی خوري، خو ځان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګ په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي. له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که مخنیوی ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی اوسیدونکو وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کماش سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبور کړي د نور ولایتو خلک راسي ځکه ورچ په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي. په کار ده چې دولتي مخه ونیسي، که مخه ونه نیول سي دا به نور نشئی توکو کرکیل ته لاره هواره کړي او دغه نشئی توکي بیرته په همدغه ټولنه کې استعمالیږي. د همدې ټولنې ځوان او ماشوم پیاخته یي.
دا غزنی جګه ټول سوالی دین محمد بیا وایي له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي. ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه هغه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسېږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې دوسره لاس او ګریوان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مکور، قرباغ، ناواجرستان، د یک اندړو، ګیرو، خواجه عمري او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کېږي. خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل، اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کرل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچاق کیږي، هم ډیر معتادین لري، او هم د معتادینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوي، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمېدو کې بلکې په ختمېدو کې ده. او د دې 3-4-5 عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د دې د تجارت بی حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نسي کولای چې دا مارکیټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بل باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدې سره په عامه پوهاوی کې هم ډېر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي. تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره، په لږو پولیسو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه جاړولي، یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوي ده چې هلته کوکنار وکرل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلام درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډېر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. مګر دا دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول محتاجین ډیر دي. دوی ته دا نشي مواد د کوم ځای راځي؟
دلته دا توکي چې دي، د نشي توکي دلته په محتاجینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک. معنا یې دا ده چې دا تریاک له هلمنده راغلی دي، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده. نو دا دواړه معناوې ورکوي. او دریمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي. یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه. د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو، زه هغه نه یادوم. زمونږ د NHLP پروګرام، زمونږ د باغدارۍ پروګرام چې دواړه د پېسلام لوی لوی پروګرامونه دی او کافی فند لري، یعنی اویا میلیونه ډالر لري. په یو لس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده، یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سخه لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو. نو لدین ډیر بیا مونږ دغه د حقین ډیر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وی دلیل درلود. یو لار خلاصه و، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ وو. دریم داده چې بدیلونه وجود نه درلودل، یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سختو. اوس آسانه ده، مثلا تاسو پیږی چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې ده، دا د پخوانی پروګرامونو تر څنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په علیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له علیشنګه اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله معتادین دي، ځکه نو د نشې موادو د قاچاقو بهیر یې ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې مونږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي، دا چې مونږ ورکوو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنی زمونږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی، یو نوه نو د کې گزارش مونږ نه لرو. او مونږ دا څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې چکیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه مونږ درلودل، دا چې بیا کله په کال کې پی چکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکیږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظه صحي لحاظه هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي، لکه غلاوي، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلاس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نه سي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شانتن وړی ده، مثلا په کور کې، یعنی پی خبر سوي دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل مګه ګر کړی وو، دا فرشې وړ داسې شی وړي، د جمعات سپلۍ وړي که د په بیا ور برابر سي، بایسکل که چیرته ور برابر سي، داسې ډېر ماهر اغله نه دي. نه نو دوی خپل مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کی، په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي، نو شی نسته چې یو سی دی، بچ شی یو سی دی، او غندنه والا دی، پټي والا هغه پکور کې په ځای نسته، نو هغه دی په یو سی چې شی. نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریبه ده، شی هم نسته، او بل دوی داسې د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه. نو دی موږ لوی تجارت دی غندنې او دی پالک او د نو دی کې به د زړو چپلکو بچو کو اخلي داسې شی.
که د معتادینو د درملنې موضوع ته راسو، د معتادینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
معتادینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کیږي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده دوی په اصطلاح رغول کیږي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چارې هم سته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده، نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي. او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلي به مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي. دا شیان سته، منتها مرکز کې کافي خدمات سته. شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سل کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کرونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې محتاجین په کرونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغ خلکو ته ورنه سي، په ځینو ولایتونو کې محتاجین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به دیاره سو احتیاطي تدابیر نیول سوي دي.
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي، یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک کې مونږ مراجعه سي څوک کوي، هغه ته دي یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوو، نو په هغه کې که معتادم راسي. یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه دی راغلی. دا خو بله دا ده چې تنا د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنطین لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
زمې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو،
دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزره پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې ساده څه ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځنې کوي نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوسم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړیږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب، په دغه چوکۍ کېنه. خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب، دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لرئ؟
زه د هیروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم یې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ډاکټر صاحب، دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډرو اخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته شوې؟
بس ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، خبره دا ده چې زما خاوند د هیروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل واره علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هېڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسې زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوهو، خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا، ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د هیروینو عملی دی، زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
ځه ورکشه، ستا زما له هیروینو سره څه؟
سرداره بچیه، ته خوږ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سرداره بچیه، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې، زه علاج نشم کولی، دا ډېر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشې کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشې کولی.
ښه وایي، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشې پرېښودلی.
ګوره بچیه، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشه پرېښودلی.
کاکا، ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بی ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه هیروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولی شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
مونږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دا دی، زه نشه پرېږدم، ته هم پرېږده.
ګوره بچیا، مونږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پریک دی زم داسې خوشاله یم
د غم خوشالی دی شه دا به څه خوشحالي ده ټول کور دې تباه کړ له اولادونو به مو څه جوړ شي نه تعلیم او نه یې تربیه شته یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم
ښه چې ته علاج ته غاړه نه ږدې زه و اولادونه مې د پلار کره ځو تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا چې زما خوښه نه وي یو ځای هم نشي تلی
شفیقه ښه وایي زه همدا اوس له ځان سره بیایم
سرداره حاجي انور ښه وایي زه ورسره موافق یم یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو
راځه لورې چې ځو بچیان دې را روان کړه
شفیقې ما یوازې پرېږدې
خود یوازې دې پرېږدم په بلا دې وهم ته پوشه پوډریان دې پوشه
صبر وکړئ زما خبره خو واورئ
نه اورم که زه او بچیان دې در باندې ګران وای پوډر به دې پرېښي وو
همدا دې اوروي وایه څه وایي
شفیقې که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې
نه نو ولې به دې پرېږدم لیونۍ خدای یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم
چې داسې ده زه ستاسې خبره منمه خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدی ما شفخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم زه هم نور ستړی یم
بیخي سمه ده چې ته نشه پرېږدې ولې نه سر له سهاره بوري بوزو شفخانې ته
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان.